سي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یو حمله کې ووژل شول. د خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل سي. د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د ننګرهار کې د پی ام اس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د کندوز په دشت ترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت ولایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې د پی ام اس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګرنی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. په هغه برید کې چې نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوی و د ډاکټر ناکامورا پر موټر شوی و د نور پنځه همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. وژل شوي کسان د ډاکټر ناکامورا درې ساتونکي، د هغه موټر چلوونکی او یو بل ملګری دی. د امریکا سفارت د بریټ په کلاکه غندلای دی. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ خاصه ننګرهار کې د کرنې او بلګولو پروژې مخته وړلې چې د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی و. تر اوسه د بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د کندوز په دشت ترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ اړوند پر امنیتي پوستو برید کړی و او په نتیجه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بلخوا د کندوز امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دشت ترچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو برید تایید کړی او زیاته ویي چې په دې برید کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر نه دی معلوم. په ورته وخت کې زبیع الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د ویلي چې د وسلوالو طالبانو په دې برید کې د دوو قمندانانو په ګډون اولس تنه ملي پولیس او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکي د اداره دوي زموږ اخلاص د راډیو وري. د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 402 وکیلانو مثبت او یوازې یوه منفي رایه ورکړه. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره جوړه کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورلېږل کیږي څو یې لاسلیک او یا هم ویټو کړي. د اویغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکنګ لخوا د چین په شمال لویدیځ کې په شمال لویدیز شینجین ایالت کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونه تر انتقاد لاندې نیسي. هلته شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ساتل کیږي. د امریکا د اساسو جرګې د لایحې چین غوسه کړې او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې امریکا د سمدستي خپلې غلطي اصلاح او پرې نږدې چې د شینجین اړوند لایحه قانوني بڼه خپل کړي. چین همدارس په امریکا ژغ کړی چې د شینجین اړوند موضوع څخه په استفادې سره د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د چین حکومت تل دارت کړی چې اویغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونه د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستي. په کمپونه کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیک مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ خو زیاته کړه چې د ناټو متحدان باید له دغې هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا او فرانسا د تجارت پر سر لدینو وړو اختلافونو سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. د ناټو د غړو هیوادونو رهبران پرون د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت میلمانه وو. وروسته د صدر اعظم بوریس جانسن استوګنځي ته ورغلل. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ پر ځینو مهمو موضوعاتو به پکښې بحث وسي. او روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې یې د خپلې ناروغۍ جعلي اواز اچولی وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د سوي بد چلند په اړه یې هم درواغ ویلي دي. پاول ویلان چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورټونه لري، د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د اجنټانو لخوا په مسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن چهارشنبه د لندیا قوس 13 د دسمبر 14 هوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یوه حمله کې ووژل شول. ناکامورا څوک؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یو زیاتر دی ولسیزه نه واقعا ډیر پرمختیايي کارونه کړی وو.
دا هم ورته چې په کندوز کې له 2 اونیو د وسلولو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو خلک وایي
وای عملیات کو خلګم به ځای کې او ګرد سرګردانه کې هغه سولار سه بیرته ګوره سه بیا غځای دشمن ډک کړی.
په بهرونی موضوعات کې ورې چې د امریکا د استادو جرګې پر زینو چنوي چارواکو د بندیز لپاره یو لایحه تصویب کړله. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پر رئیس حمله وغندله. د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده. په حمله کې د ډاکټر ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکی هم وژل سوي دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات به له ده څخه واورو. اکرام صاحب تاسو سره په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو یو ویل په دغه حمله کې چې نن سهار رامنځته شوه، په لومړي سر کې ډاکټر ناکامورا ټپي شوی او اوس د نګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی نو غوښتل چې خپله ډاکټر ناکامورا کابل باګرام روغتون ته انتقال کړي، خو د نګرهار په هوایي ډګر کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د نګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
شپانه د نن سهار پیښه کې چې د ډاکټر ناکامورا 15 همکاران چې څلور ساتونکي یو موټر چلوونکي او دا شهیدان شوي وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو، د لومړنۍ درملنه په حوزوي روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لېږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې دی چې کله لېږدول کېږي همه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسېږي.
پی خنن سهار وشوه او په د دې ترڅنګ چې ډاکټر ناکامورا پکې وژل شو، 15 نور کسان چې درې د نوموړي ساتونکو یو ډریور او یو بل همکارو دا پکې مهم وژل شول. د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی او حکومت هم نه دی ویلي چې دا کار د چاو. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې زیات وخت د کارن یو بولګولو په برخه کې د پروژو د پرمخړلو په برخه کې ډیر کارونه کړی وو. په ځنګړي ډول د خیوي ولسوالۍ کې د کانال یو پروژه تطبیق کړی و. دغه شان د کامی په ولسوالۍ کې د سربند یو پروژه تطبیق کړی و چې سلګونه زره کورنۍ او ترې ګټه اخیسته او استفاده یې ترې کوله. د همدغه کارونو په ویاړ باندې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خاغلی ناکامورا ته د افغانستان افتخاری تابعیت هم ورکړی وو. نو په ټوله کې د ناکامورا د دغه سیمې لپاره د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ختیځ او په ځانګړي ډول د ننګرهار لپاره د زراعت په برخه کې ډیر ګټور ثابت شوی او هغه څه چې په سوشل میډیا باندې په کمنټونو کې راځي د دې سیمې خلک یې په مړینه باندې او په دغه پیښه باندې ډیر زیات خواشینی دي او دغه پیښه یې غندلې ده. بلی سالیسه
اکرام صاحب د پیښه په اړه څه ویل کیږي چې دا به چا تر سره کړی وي؟ ځکه چې په خبرونو کې راغلي چې تر اوسه چا مسولیت نه دی منلی.
تر دې دمه لکه څنګه چې تاسو ویل چای مسولیت نه دی منلی، حکومت هم مستقیم ډول چاته ګوته نه نیسي. خو ډاکټر ناکامورا د کونړ په سین باندې بندونه جوړول او د کونړ سین اوبه یې راپورته کول د نهرونو په شکل او د کانالونو په شکل باندې وړاندې هم دغه ډول یو پیښه شوې وه. او د ویل کېږي داسې چې په 2008 کال کې ناکامورا بل ملګری هم د نامعلومو وسلوالو له لورې نه دغسې تختول شوی او وروسته بیا هغه ووژل شو. حتی تر دې حده ویل کېږي چې هغه هم د ناکامورا ورو ورو نو تر دې دمه معلومه نه ده چې پیښه چا کړې. وسلوالو طالبانو په کې لاس رد کړي دي، ویلي دي چې دوی د خیریه موسسو د کارکوونکو سره همکاري کوي په بیلابیلو سیمو کې. نو لا معلومه نه ده، حکومت هم لاس نه دي ویلي چې په دې پیښه کې به د چا لاس وي.
ډېر مننه د اکرام. لا اکرام، په راپور کې مو اوریدل چې د جاپانی خیریه مؤسسې پی ام ایس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو پروژې مخته وړلې چې د ښو خدمتونو په خاطر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. ورزو سهرګل امیزي ته په جلال آباد کې زموږ خبریال له ده څخه باورو چې په ننګرهار کې د دې پیښې په اړه د ننګرهار اوسیدونکي څه فکر کوي. امیرزای صاحب
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې وویل موږ چې دلته د بېلابېلو اوسېدونکو سره د جلال آباد ښار وغږېدو، واقعا دوی د زړه د خفه دي او د دوی په نظر باندې چې د کامورا وژل د افغانستان د پرمختګ خصوصا د ننګرهار د پرمختګ وژنه ده. ځکه چې ده د ننګرهار د پرمختګ لپاره ځینې پروژو سره همکاري کړې، ځینې پروژې ډیزاین کړې دي، د خیری بنسټونو سره په دې اړه باندې همکاري کوله. نو دای د کوم سیاسي سړی نه و، بلکې یو د خیری بنسټ یو همکار انسان و. د وژل د ننګرهار د پرمختګ لپاره ښه نه بولي.
بله امیرزای صاحب، د ډاکټر ناکامورا د ساتنې لپاره ولایتي ادارې څومره تدابیر سنجولي وو؟ ځکه څنګه چې مخکې د اکرام په راپور کې هم وو چې تر دې مخکې دغه سی پر یو بل مشر باندې داسې حمله شوې وه، آیا د ننګرهار ولایتي چارواکو د امنیت لپاره لازم تدابیر سنجولي وو؟
نو تر کومه ځایه چې ویل چې د ناکامورا د ساتن کې ورسره وو او د دې حفاظت لپاره تابع نیول شوی و. خو د دې په نظر باندې چې د دې په خبره چې دښمنانو وکړل شول چې په ناکامورا باندې بیا هم برید وکړي، دوی هم وایي چې د دې لپاره څېړنې روانې دي تر څو وکولی شي معلوم کړي چې دا برید چا وو او ولې په ناکامورا باندې برید وکړ. نو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې ډېر څه وایي هم نه، خو وایي چې موږ د ټولو د ننګرهار خاص ډول د ننګرهاریانو د ساتنې لپاره خپل هڅه او کوششونه کوو. خو بیا هم دوی وایي چې دښمن په غلچه کې ډول باندې دغه څه بریدي نه.
بلې امیرزای صاحب، څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړي وي؟
نو د افغان حکومت او د ننګرهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه پورې په چا باندې په ښکاره ډول ګوته نه ده ایښې. خو بیا هم دوی همدغه یوه خبره چې کوي، د هېواد دښمنان او د پرمختګ دښمنانو دا کار کړی دی، ولې خاص ډول باندې چا نوم نه دی اخیستی. او وسلوال طالبانو هم د مړینه رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د په دغه وژنه کې لاس نه لري. نو حکومت هم څه نه وایي تر اوسه پلان چا په غاړه نه اخیستی.
ډېر مننه سهار ګل امیرزای وو په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال چې د جاپاني مؤسسې پی ام ایس د رئیس ډاکټر ناکامورو د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د اوسیدونکو له نظرونو خبرولو. د افغانستان په ختیځ کې مو د ناکامورو د کارونو د موثریت او د ده د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص انجینیر میرویس خوژاڼي سره مرکه کړې. ښاغلی خوژاڼي د لومړی د ناکامورو د کارونو په اړه وایي.
ناکامورو واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې وه لسیزه کې یا زیاتر د یوې لسیزې نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو، او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي، او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 50 متره کې دې ووژه او سره د څو افغانانو شهیدان کړه، دا واقعا یو ډېر دردونکی پیښه ده، او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان لپاره، په څو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي، او بالاخره موږ ونه شو کولی د هغه امنیت وساتو. نو ته بنده ډېره غټه ضایع ده د افغانستان لپاره، او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خوګنې صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کس یا دغه په برخه کې کار کوي، د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي، سروکار یا عامو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په دوه درې لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو ځاله ده، او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تاسو وینئ چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره روانه، دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځنې د نورو هیوادونو کارونه دل پر مخ باندې وړي، او نه غواړي چې افغانستان یا په تیره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد دی، په غیزه کې دی اوبو مهارولو، په غیزه کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسائل دي، او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي، او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبو مهارولې، هغه نور پراختیايي برنامې لرلې، او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 50 متره کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې د افغانستان استخبارات، د افغانستان شورای امنیت دې ته باید ځواب وایي، ځکه طالبان هیڅ کلم د کار نه کوي، ځکه دا تقریبا لس پنځه لس کاله په افغانستان کې وو، نو ولې دا پیښه نه رامنځته کیږي؟ دا اوس څه دی ځنې ډلې ټاپل شته دي چې دا مسایل رامنځته
کیږي. خوګنې صاحب، اوس چې ناکامورو ووژل شو، د دې په پیل شو کارونو باندې په ټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډیر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ام ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري، د پی ام ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوبم تر یو وخت پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو ان شاء الله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي، او ان شاء الله دونه خاص تهدید به غوته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله ناکله داسې پیښې په ګرامنځته کېږي، خو د پی ام ایس په پروژه باندې او د ناکامورو په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري، او حتی امکان دی وشي جاپان هیواد دا پروژه وتړي، او یا هم نور ځینې تصامیم ونیول شي، خو دا ډېر بد اغېزه به په دې کار باندې ولري.
د کرنې یو متخصص میرویس خوژاڼی و چې په ننګرهار کې د ناکامورو د کارونو د موثریت په اړه خبرې کولې. او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د ننګرهار ولایت د کانال عمومي رئیس وایي سږ کال به شاوخوا 200 ټنه د زیتون تیل په دې ولایت کې تولید شي. د دې ولایت د کانال عمومي رئیس پرویز علي نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 500 ټنه د زیتون تیل تولید شوی و چې سږ کال به دغه رقم 200 ټنو ته پورته شي. د ښاغلي علي په خبره هیله شته چې سږ کال له دې محصول څخه 15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شي. د یو بل خبر له مخې سږ کال په ننګرهار کې د سترسو تولیدات هم د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوي. د ننګرهار د عمومي کانال رئیس پرویز الیوی تیر کال 1500 ټنه ستروس تولید شوی او خو سا کال دغه رقم 2500 ټنه تلوړ شوی. د افغانستان مالی وزارت وی ډیجر به د هیواد ګمرکات په نوې عصري او برېښنایي وسایلو سمبال شي. د دې وزارت وایان شمروز خان مسجد نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان ګمرکات به په سکنرونو برېښنایي تلو او نظارتي کمرو پوښل شي. د دې وزارت وایان همدا شنوی لدی وروسته به د ګمرک په برخه کې د کډرونو لپاره خالي بسونه د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون لخوا سیالي ته وړاندې شي.
رسیده کمره ها هم در حالت نصب است. پس از بعد منابع بشری و بعد بعد زیربنا اقدامات انجام شده و این اقدامات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم زیربنا و منابع بشری گمرکات بهتر و خوبتر بسازیم.
خو په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په دې وزارت کې یو شمېر کارکوونکي له ځواکمنو مافیایي ګروپونو سره اړیکې لري چې دغه وزارت په فساد ښکېل کړی. اقتصادي کارپوه شبیر بشیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه ډول اقدامات په اوږدمهال کې ګټور تمامېدای شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ اتیا پوله، یو یورو شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د امریکا د استاد جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یو لایحه تصویب کړله. د دې لایحې د تصویب د دلیل او د چین د احتمالي عکس العمل په اړه له اسمت سروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه تر شراغ لست. اول د امریکا د استاد جرګې له لوري د تصویب سوې لایحې جزئیات که له اوریدونکو سره شریک کړي چې په دې کې سره غلي.
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسې هم اشاره وکړه، د امریکا د استاد جرګې یو لایحه تصویب کړې ده. دا لایحه دوی په قاطع اکثریت تصویب کړه چې په اساس به په جګپوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګول کیږي. وکیلانو لایحې ته څلور سوه اووه مثبت او یوازې یوه منفي رایه ورکړه. واقعا چې ډېرو کمو لایحو ته دومره غوڅ اکثریت رایه ورکول کیږي. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره یو ځای کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي څو یې لاسلیک یا هم ویټو کی وروستۍ پریکړه یا د ولسمشر ده. هغوی که توشیح کړه نو دا بیا په قانون بدلېږي او په چین باندې بندیزونه د دې په اساس لګول کیږي. د ایغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکینګ لخوا د چین په شمال لویدیز شنجن ولایت کې د بشري حقونو پر پراخو سرغړونو انتقاد کوي. هلته سالی صاحب، شاوخوا یو میلیون ایغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې اسار ساتل کیږي. خصوصا دا ویل کیږي په دې باندې ډېر زیات انتقاد ده چې له دوی څخه ماشومان اخیستل کیږي او بل ځای روزل کیږي. هغوی نه د خپلو پلرونو میندو په ژبه پوهیږي بیا او نه یې په دین او مذهب باندې پوهیږي. دا دوی وایي چې د بشري حقونو د ټولو اصولو او قوانینو سرغړونه ده.
بل اثرون سب چین کوم عکس العمل شوولې دی په دې اړه؟
هو، چین د امریکا د استازو جرګې دې لایحې سخت غوسه کړی دی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې امریکا دې سمدستي خپله غلطي اصلاح کړي او پریږدي نه چې د شنجن اړوند دا لایحه قانوني بڼه خپله کړي، یعنی ولسمشر دې توشیح کړي. چین همداراز په امریکا غږ کړی چې د شنجن له موضوع څخه په استفادې د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د چین حکومت تل دا رد کړی چې له ایغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونۍ د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستي دي، نه دا ده چې مخکې ما اشاره وکړه چې ماشومان ترې ګرځوي او هلته روسي له میندو پلرونو جلا. په کمپونو کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. یعنی دوی ګمان دا ده چې که له میندو پلرونو یا په خپلو اصلي کورونو کې وي هلته ورڅخه افراطیان جوړیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یوه لایحه تصویب کړله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز چارواکي وایي چې له دوو اونیو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي، خو خلک ټینګار کوي چې په تصفیه شویو سیمو کې دې تحکیماتو ته توجه وسي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د پامیر یو سل لس په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی، خو د دې ولایت اوسیدونکي انتقاد کوي چې امنیتي او دفاعي ارګانونه د تصفیه شویو سیمو د امنیت ټینګښت ته جدي توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالمتین زمانی په دې اړه وویل:
وایي عملیات کوو، خلک هم بې ځایه کوو، ګرد سرګردانه کې هغه سه ولاړ سه بېرته ګورې سه بیا هغه ځای دښمن ډک کړی. نو داسې خوشې خلک غلوي، نو که عملیات کوي خو سم عملیاتو کې چې ګرده بېغمه سي په ارامه سوکاله ژوندو کې.
د دوی په وینا چې هر کال د ژمي په رارسېدو سره دولت د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیلوي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د نوموړي ولایت یو تن بل اوسېدونکي حامد ساحل په دې اړه وویل:
نو داسې عملیات ډېر په کندز ښار کې البته شوي دي، نو کومه نتیجه نه ده ورکړې او خلک هم البته ډېر په تنګ دي. نو کله چې هغه سیمې دوی لاسته راځي، دولت لاسته چې راځي، باید هلته خپله پوستي ابیزونه جوړ کړي تر څو دویم ځل لپاره د مخالفینو لاسته لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه وایي:
تر یک کیلومتري او حداقل تر نیم کیلومتري شهر کندز
اوس مهال د کندز ښار په یو کیلومتري او دوه کیلومتري کې طالبان فعال حضور لري، او تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي او دغه عملیات چې د کندز ښار په لرو سیمو کې ترسره کیږي د ښار امنیت ته هیڅ ګټه نه رسوي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت تامینولو په خاطر دوی په تصفیه شویو سیمو کې پوځي قرارګاوې جوړوي تر څو د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل: له کومې ورځې چې عملیات پیل شوی موږ ښې لاسته راوړنې لرو، ځکه د طالبانو یو شمېر مهم قمانداران پکې وژل شوي او دغه راز ځینې سیمې هم د دغې ډلې له وجود څخه پاکې شوي دي. د کندز امنیتي چارواکو په وینا د پامیر یو سلو لس تصفیه عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دغه راز د کندز ښار اړوند د تلوکې، د ازبکانو کلی، قنداري خوشلاق او د دمشاخ کلي د دغې ډلې له وجود څخه پاک شوي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
په کابل کې نن ورځپاړو د انتخاباتي لانجې تر څنګ د یوې نظر پوښتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې خوشبیني ښودلې چې د ټاکنو لانجې مخ په ختمېدو دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: سره له دې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د پایلو د اعلان په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی، خو داسې اندېښنې هم شته که وضعیت مثبت لوري ته ولاړ نه سي، ښایي ولسمشۍ ټاکنې د تیر په څیر هم لانجمنې او هیواد کړکېچ ته ولاړ سي، یا هم د ملي وحدت حکومت په څیر یو بل حکومت جوړ سي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا ځل به د 2014 میلادي کال سناریو تکرار نه سي. خدا سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي خدا ده چې د ټاکنو کمیسون خپل چاره ګړندۍ او د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټول نوماندان باید ورته غاړه کیږدي، ولسواکۍ او د ټاکنو ملي پروسه یرغمله ونه نیسي او نه هم په دې مهمه پروسه د خلکو باور ته زیان ورسوي. په ورته وخت کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاکنو کمیسون له انتخاباتي رفتار خلاف کړنې ترسره کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: تر اوسه د 300,000 رایو برخلیک نه دی معلوم، چې دا موضوع ډیره حساسه، مهمه او په پایلو تاثیر لرونکې ده. د سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي چې کمیسون دې په دې برخه کې له صداقته کار واخلي او خپل دنده دې په ښه توګه ترسره کړي چې د ټاکنو باور ته زیان ونه رسیږي. بلخوا کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د آسیا بنسټ له لوري په ترسره شوي ټولپوښتنه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ویل سوي: د آسیا بنسټ په نوې ټولپوښتنه کې راغلي چې له 80% زیات افغانان له سولې ملاتړ کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور له ټولپوښتنې جوتیږي که په تیر کې افغانانو د یو بل په وړاندې ټوپک اخیستی و، خو اوس غواړي چې یو بل ته د سولې غېږ ورکړي او له دې وروسته په سوله او برابرۍ کې ژوند وکړي.
کابل ولایت نه دغه پر باندې خو یو رسخان وال کېږي، داسې د رقم حکومت د څه رقم نظام د وسداره زر زر اعلان کوي، یو ولسمشر یو پاچا مشته معلوم کوي، تا خو بېخي رسخان شروع کړی ده. السلام علیکم و رحمت الله.
خدای ونه کړو چې دغه کاري عملي وکړي، بندو واټې مشرانو سره وعده وکړې او بیرته هغه وعده ووادار هم پر ځای نه شوه. نو دا اشرف غني زموږ دا پایښت چې دوی دا زموږ وعده پر ځای کړي او دغه وندو د تورې وندو د تازي وندو د ارغندا وندو دا وندونه وعده وکړې د پښتو د ډېرو کارو وعده وکړې خو یوایم عملي نه شوه. والسلام
کندهار ولایت د کندهار شهر څخه د ماشه خبره کوم. ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم د خلکو مشکلات را روان چارواکو پر رسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسه مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی و روغتون ته پر لاره سوار ورکړه. د ننګرهار د والیوان اتاولا خوګېنه ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. د برید نن د جلال آباد شهر په لومړۍ ناحیه کې شوی چې د ډاکټر ناکامورا پنځه نور همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برید په کلکه غندلې دی. د دې برید مسؤلیت اوس چا نه دی منلی. افغان چارواکي په زابل ولایت کې د 1500 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او 21 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو مرستيال ویان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال د زابل پارغنده او شاجوی ولسوالیو کې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو جرګې په قطع اکثریت یې ولایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 401 وکیلانو مثبت او یوازې یوه منفي رای ورکړې ده. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یې ولایحه تصویب کړې وه. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانستو سترګو مذاکراتو ته کښېني. او روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جالي اواز اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کال د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې زیته د خلکو پام وړوي په توقيف کې ورسره د سوي بد چلان پاړه هم دروغ ویل دي.
فهم زابلی په خپل سیمه کې لیکلي پر ډاکټر ناکامورا برید پر ملکیانو برید دی او شاید دا کار دایش ډلې کړی وي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: حکومت او طالبان باید د خیریه مؤسسو کارکونکو ته غواښ پېښ نه کړي، ځکه چې هغوی له بیوازلو سره مرسته کوي. خپلواک صفای له لغمان لیکلي پر خیریه بنسټونو برید د پاکستانی ایجنټانو لخوا کیږي. انګار خروټی لیکي چې له ټولو وسلولو ډلو څخه غواړو چې د خیریه ادارو پر کارکونکو له حملو لاس واخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلي: د انتخاباتو پایلې که ژر معلوم نه سي بدې نتیجې به ولري. او عبدالنافی له کندهار لیکلي: موږ د دولت څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د خبرونې په پاتې شبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي چې د نشه یي موادو د کارولو، کاروبار او د کارونې د زیانونو په اړه پکې خبرې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه.